سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کوو. په کندز کې د ټرافیکي پیښې له امله یو تن وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د کندز ولایت د عامې روغتیا ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه چهارشنبه له غرمې وروسته د امام صاحب ولسوالۍ د کونهقله په سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی یو موټر چې پکې واده ته په لار ښځې او ماشومان سپاره وو له سړک اوښتې او په چپه کېدو سره یې خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې. یو 8 ماشوم مړ او د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه نور ټپیان شوي. د دې پیښې اصلي لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي او ډېر سرعت ښودل شوی. یادونه وړ ده چې د دې پیښې د ډېرو ټپیانو روغتیایي حالت هم د اندېښنې وړ دی او د نورې درملنې په هدف له امام صاحب ولسوالۍ څخه د کندز حوزوي روغتون ته لېږدول شوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي راتلونکو شپږو میاشتو کې افغانستان کې د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د دغې ادارې ویاند وحیدالله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل که دغه مرسته ور ونه رسیږي اړ کیږي چې میلیونونه نورو افغانانو سره هم د خیر ښېګڼې چارې ودروي.
د دې لپاره چې موږ خپل د ژوند ژغورونکو عملیاتو ته دوام ورکړو راتلونکو شپږو میاشتو لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لرو. د بل سخت ژمي په رارسېدو سره په میلیونونو نارینه ښځې او ماشومان به وږي شي. که چیرې د WFP واړه دوی ته د واورې اورېدو له مخه تر مخه ونه رسېږي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال له 9.2 میلیونو څخه زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ رئیس ایران ته د افغان کډوالو په تګ کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ایراني رسنیو د راپور له مخې ښاغلي قومی دولتي اژانس ایرنا ته په خپله تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې هر ډول بې ثباتي په لومړي ګام کې پر دوی او بیا پاکستان ناوړه اغیز کوي. که څه هم د افغانستان لپاره د ایران سفیر هغه هیواد ته د تللو افغان کډوالو کره شمیر نه دی یاد کړی، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال 1 میلیونه افغانان کډوال دي چې ډیره برخه ایران او پاکستان کې دي. د کابل په هوایي ډګر کې له نږدې 2 کلن ځنډ وروسته د کډوالو د نړیوال سازمان IOM دفتر بیا کار پیل کړ. باختر اژانس د طالبانو په واک کې د کډوالو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې پر اساس ویلي دا دفتر پرون پرانستل شو. په خبر کې راغلي چې د IOM دغه دفتر د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په ګډه په هوایي ډګر کې د ستنیدونکو کسانو د ثبت او راجستر چارې مخته وړي. معلومه نه ده چې دغه دفتر ستنیدونکو افغانانو سره مالی مرستې هم کوي او کنه. د کډوالو نړیوال سازمان دغه دفتر پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال ویجاړ شوی و چې اوس له رغولو وروسته بیرته فعال شوی. د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان په وړاندې دریو یو ورځنیو یا 5 اووره لوبو ته 18 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د پاکستان کرکټ بورډ پرون په خپله ویب پاڼه د غوراوي کمیټې د مشر انضمام الحق په حواله د خبر ورکړی او ویلي دي چې د لوبډلې مشري بابر اعظم کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې د اګست میاشتې په 2 24 او 6 په سریلانکا کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ 2 ورځې وړاندې د حشمت الله شهیدي په لوبډل مشرۍ د پاکستان په وړاندې د غلوبو ته خپله شپارس کسیزه لوبډله اعلان کړي. افغان لوبډله پرون له غرمې وروسته د دغه لوبو ته د چمتووالي په هدف سریلانکا ته ولاړه. د امریکا د سنا جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر باب مینینډز د قرغزستان د ولسمشر غوښتي چې له روسیې سره په معاملو کې نړیوال بندیزونه په پام کې ونیسي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې باب مینینډز پرون چهارشنبه په یو رسمي لیک د قرغزستان له ولسمشر صدیر چباروف نه دا غوښتنه کړې. دغه امریکایي سناتور ویلي پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې نړیوال بندیزونه لګول شوي، خو په خبره په دې موده کې قرغزستان له روسیې سره صادرات او واردات په ډراماتیکه بڼه زیات کړي. د مینینډز په خبره قرغزستان له روسیې سره د بی پلوټ الوتکو د الوتکو د ټوټو او د وسلو د پرزجاتو سوداګري کوي چې په خبره دا تولیدات تر بندیزونو لاندې دي. د قرغزستان ولسمشر صدیر جباروف بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي د روسیې او چین په څیر هیوادونه په قرغزستان نشي متکی کېدای. او د روسیې د بیړنیو خدمتونو اداره وایي موسکو ته نږدې په یو فابریکه کې د درنې چاودنې لامل د بی پیلوټ الوتکې برید نه دی. په دغې فابریکه کې چې د موسکو په 70 کیلومتره کې پرته ده پرون چهارشنبه د چاودنې او اورلګیدنې له کبله لږ تر لږه 340 کسان ټپیان شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د شپږو ټپیانو وضعیت نازک دی او د روغتون د بیړنیو مراقبتونو څانګې کې بستر شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او د خبرونو تفصیل هلته ولولئ. را به شو اول مطلب ته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکوي کې بیړنۍ مرستي ورونه رسیږي اړکیږي چې میلیونونه نورو افغانانو ته هم د خیر ښېګڼې مرستي ودروي. په افغانستان کې د WFP ویاند وحید الله مانی ازادي راډیو ته ویل دوی په بیړنۍ ډول $110 million ته اړتیا لري چې لرې پرتو ولایتونو کې څه باندې 3 million کسانو ته خوراکي توکي زیرمه کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې دا مال بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر له 9 million اوښتی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا اړو افغانانو ته د مرستو د کمولو خبره کړې او خبرداري ورکړ که پیسې ورونه رسیږي د ښځو او ماشومانو په ګډون به میلیونونه افغانان وږي پاتې سي. افغانستان کې دغه پروګرام ویاند وحید الله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال 8 million اړو افغانانو ته د دوی لخوا د مرستو رسولو چارې درول سوي دي. ښاغلی امانی وایي که بیړنۍ مرسته ورسره ونیسي اړ کیږي چې د بشري مرستو کچه نوره هم راټیټه کړي.
موږ په لرې پرتو سیمو کې د نږدې 3 million خلکو لپاره د خوړو چمتو کولو لپاره سمدلاسه $110 million ته اړتیا لرو. که چیرې نوې مرستې ترلاسه نه شي موږ به په راتلونکي اونیو کې دې ته اړ شو چې لا حد نور د خوراکي توکو کچه ټیټه کړو او د هغو خلکو شمیر هم راکم کړو چې پلان دی ورته د خوراکي توکو مرستې ورسیږي.
امانی وایي د خوړو نړیوال پروګرام راتلونکو شپږو میاشتو کې $1 billion ته اړتیا لري چې وکولی سي د ژمي پر مهال د بېوزلو او اړو افغانانو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال څه باندې 9.2 million افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې وروسته له هغې ټکنۍ سوې چې د طالبانو حکومت په 13 December میاشت کې په کورنیو او نړیوالو موسسو او په 13 April میاشت کې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د افغان ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وایي اوس مهال 1.4 million میندې او ماشومان افغانستان کې د هغو موادو له مرستې برخې سوي چې د خوار ځواکۍ د مخنیوي لپاره ورکول کېدل. لدې سره هم مهاله د ناروی د کډوالۍ شورا مشر یان ایګلن پرون پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې 15.3 million افغانان بشپړ خواړه نه لري. د هغه په خبره لا افغانستان سره د مرستو د کموالي له کبله د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. ایګلن پخوا تر دې د ناټو غړي هیوادونه تورن کړي وو چې په تیرو 2 years کې افغانستان کې $70 billion پر پوځي عملیاتو لګولي خو اوس هلته هغو خلکو او ماشومانو ته پام نه کوي چې خوار ځواکۍ سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو د افغانستان بشري وضعیت د نړۍ په کچه جدي بللی او ویلي دي چې د وضعیت د مهارولو لپاره 3.2 billion ته اړتیا لري. طالبان بیا د بشري وضعیت په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بولي خو څه چې ښکاره دي هغه دا دي چې په تیرو 2 years کې لسګونه زره افغانان بیکاره سوي او له دغه هیواد لا هم د کډوالو څپه روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلای شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 2:19
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0:21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا د استازیو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال په یو تازه ټویټ کې ویلي طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د تعلیم په مخنیوي سره وښوده چې له دوی سره تعامل او د اړیکو عادي کول پکار نه دي. خو په فراه او بغلان ولایتو کې ځینو سرچینو چې نه غوښتل نومي او غږ په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو بهیر بند کړی. د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو دغه بندیز غیر شرعي او غیر منطقي بولي او نړیواله ټولنه په دې برخه کې په نه پاملرنې تورنوي.
د امریکا د استادو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر د طالبانو لوري لدریم ټولګي څخه د پورته انجونو پر زده کړو د بندیز لامل اندېښنه ښودلې. مایکل مکال د سه‌شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست او د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا اميري ترمنځ لا لیدنې واځي 15 days وروسته طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته نجونی خونځیو ته لتلو منع کړی دي. د مکال په وینا طالبانو په خپلو کړنو سره وښودل چې له دوی سره د اړیکو عادي کول او تعامل پکار نه دي. په همدې حال کې په فراه ولایت کې وی سرچینې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له عمل نوم او غک په راپور کې خپور شي. ازادي رادیو ته تایید کړه چې طالبانو د هغه دوه خويندې چې عمرونه یې لس کلونو کم دي دغه ولایت کې خونځي ته لتګ منع کړی دي. په ورته وخت کې په بغلان ولایت کې یو شمیر نورو سرچینو چې د نوم له څرګندولو ډډه کوله ازادي رادیو ته ادعا وکړه چې طالبانو دا موضوع له دوی سره په شفاهي ډول مطرح کړی ده. د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال او په یادو ولایتونو کې د خلکو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وپوښت خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو طالبانو تل شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه ویلي چې دوی په دې برخه کې د خپل مشر د فرمان په تمه دي. اخوا د ښځو د حقونو یوې فعالې زکیې صدیقي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو نوې پریکړه غیر شرعي او منطقی ده.
ممنوعیت تحصیل
زما په ان له لسو کلو څخه پورته نجونې له زده کړو منع کول غیر منطقي، غیر شرعي او نا اسلامي دي. طالبان په دې لټه کې دي چې ښځې له خپلو ټولنیزو، بنسټیزو او اسلامي حقونو بې برخې کړي. دلته د نجونو د عمر کوم حد نه دی ټاکل شوی او ښځې باید تعلیم ته ولاړې شي،
تعلیم وکړي او تحصیل وکړي.
جولیا پارسي چې یو اعتراض کوونکی او د ښځو د حقونو فعاله ده پر نړیواله ټولنه تور پوری کوي چې په دې مسأله کې بې غوري کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
طالبانو
هر ورځ پر افغان نجونو زیات محدودیتونه لګوي. دا په ډاګه کوي چې طالبان او د هغوی ذهنیتونه نه دي بدل شوي او دا همغه طالبان دي چې شل کاله وړاندې وو. دا په دې معنا چې دوی افغانستان افغانانو تیاره راتلونکي ته بیايي او د افغان نجونو راتلونکي تباه کوي. په دې برخه کې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه پام نه کوي او د دوی پام ورځ تر بل کمیږي.
د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو د نورو محدودیتونو ترڅنګ له دریم ټولګي او تر لس کلنۍ پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي دي. خو طالبانو په رسمي ډول دا خبره نه رد کړې او نه هم تایید کړې ده. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او فعالانو لخوا تل غبرګونونه ښودل شوي، خو طالبان دا د افغانستان داخلي مسأله بولي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي دي.
د انجن په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله ټول شي سي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
سپینه مانی وای د پاکستان تحولات له اندېښنو سره څاري. دا خبره د سپینه مانی د ملي امنیت ویان جان کيربي پرون خبر اعلان ته کړی. د عبدالسال کې د پاکستان صدر اعظم پرون پارلمان ته ورسته وینا کړې او د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې د غیواد کې د لنډمال حکومت د جوړېدو سلا مشورې روانې دي. تفصیل اسد الله لودین اورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کيربي وایي دوی په پاکستان کې هر ډول کړنو په ځانګړې توګه تاوتریخجنو فعالیتونو ته اندېښنه لري. کيربي پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل تاوتریخجن فعالیتونه د پاکستان ثبات او د یو شمیر نورو هغو هیوادونو آرامي اغیزمنوي چې دوی ورسره ګډې ګټې لري. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې کيربي ویلي دوی د پاکستان تحولات له اندېښنې سره څاري. امریکایي چارواکي دغه اندېښنه داسې مهال ښیي چې پاکستان اوس مهال له سیاسي او اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په ورځ پارلمان یا قومي اسمبلی ته وروستۍ وینا وکړه او په خبره یې د اګست په نهمه ولسمشر محمد عارف علوي ته د پارلمان د منحلولو یا ړنګولو په هدف لیک استوي. هغه د پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل
مری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان جا
دی وای زما د ژوند تر ټولو سخت وخت تیر شپارس میاشتې وي. دا شپارس میاشتې ما او زما متحدو ګوندونو او همکارانو ته سخت وي. په ټول سیاسي ژوند کې ما دومره سخت وخت نه ولیدلی. هغه هم داسې مهال چې هیواد په لوړه کچه له انفلاسیون سره مخامخ دی او د تیلو بایې ورځ تر بلې لوړیږي.
تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہ لیتی ہوں.
د ازادي رادیو مشال څنګه لیکلي د پاکستان له قانون سره سم که ولسمشر د پارلمان د منحلېدو په هدف د صدر اعظم لیک په اته څلوېښتو ساعتونو کې لاسلیک نه کړي نو قومي اسمبلی یا پارلمان به خپله منحل شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي حکومت به په پاکستان کې ملي ټاکنو ته زمينه برابروي. د پاکستان دولتي رادیو پرون د اگست 9 په راپور کې د صدر اعظم په حواله لیکلي چې د لنډمهالي حکومت جوړولو لپاره مشورې روانې دي. له قانون سره سم د پارلمان واکمن او مخالف ګوندونه په شریکه د لنډمهالي حکومت چارواکي ټاکي. په پاکستان کې وروستي انتخابات د 2013 کال د جولای پر 15 شوي وو چې په نتیجه کې یې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان صدر اعظم شوی وو. د 2022 کال په اپریل کې حکومت مخالف ګوندونو د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې عمران خان له صدر اعظم لری کړ او پر ځای شهباز شریف د ائتلافي حکومت نوی مشر شو. په پاکستان کې صدر اعظم د 15 کلونو لپاره ټاکل کیږي، خو د 1993 کال راهیسې تر اوسه یو هم خپل وخت نه دی پوره کړی. په پاکستان کې سیاسي تحولات داسې مهال رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې پکې امنیتي پیښې هم زیاتې شوې دي. تر ټولو وروستی خونړی برید د جولای په 1 په باجوړ کې د جمعیت علمای اسلام پر غونډه وشو چې 3 کسان پکې ووژل شول او 100 زیات نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او نورو سختدریزو ډلو د ورته خونړۍ او بریدونو مسؤلیت منلی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکی خدا مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمندو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ، خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري. مخکې به زده کوونکو لیلیه درلوده، هلته به ډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه، حتی شپږ 800 به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نسته، اوبه نسته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلاشه و دغو زده کوونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي. ډېره مننه.
سلامونه، نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډیری افغانانو یو دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریکې کوم. کومو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده، په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر سلو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنی په نشتې حساب دي. یعنې زموږ ډېر وخت خوشحالو کیسونه بیخي مخته ځي نه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پورې ورسوي، ترڅو زمونږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو پدې خبرونه کې په کابل کې د کتاب نندارتون پرانستل شو.
مطالعه کول چې انسان خپل مخ او هدف ته ورسوي.
په ننګرهار کې مو لنویو چاپ شویو کتابونو خبرو.
د هاشمي څېړنې وجواړې مرکز او کتاب پلورنځي په 13 کې 15 علمي کتابونه چاپ کړي دي.
شعر لرو.
هغه شپه په سيزړه تنګې چې یو وخت پکې خپه وم، هغه ورځې مې یادېږي چې لمنې خبر نه وم.
په هلمند او روزګان کې مشاعره وشوه.
شایسته زلمو راځي د سره سوتن جوړ کړي
له ډاکټر اکرم ملکسی سره شخیدلیو
ته وی خې ډکشنری لپاره تا کفایت نه کوي چې د لغت تر څنګ تش معنی ولیکل شي
نور مطالب هم درو کده دې خبري مجلې تر پایا را سره وي ستر خوشحال وایي یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو په جهان کې نوري نشوي دا درې مینه د کابل شهر په یو واټ کې د کتابونو پنځه ورځې نه دارتون یک شنبه پرانستل شو د دغه نن دارتون د جوړېدو مسولین وایي چې هدف یې د ځوانانو په ځانګړي ډول دا غونجونو ترمنځ چې له زده کړو محروم دي د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي د دغه نندارتون وی جوړونکې شریفې حصار ازادي راډیو ته وویل د نندارتون په لومړۍ ورځ یو مېرمن هم د نندارتون لیدو ته ورنغله نور چوسیات په دې راپور کې
د کابل ښار د خیرخانه مینې په ګولای سینما سیمه کې د یو واټ پر سر د کتابتون پنځه ورځنی نندارتون جوړ شوای یک شنبه د دې نندارتون لومړۍ ورځ وه دغه نندارتون یو تنظیمونکې شریفه حصار ازادي رادیو ته وویل ل دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنز او په ځانګړي ډول د زده کړو محروم نجونو ترمنز د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي خو دا وای پرخزو لګیدلی محدودیتونه لامل شوی چې د نندارتون په لومړۍ ورځ په نندارتون کې هیڅ خزه هم ګډون ونه کړی
د نندارتون موسیقه جوړ کړی چې جنې راشي او کتابونه په کمی به وخلی څو په کور کې د بیکاری پر مهال له هغه کار وخلی کته مو په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي خو له بده مرغه له هغه وخت راځي چې موږ نندارتون پیل کړی لا تر اوسه یو انجلې هم نه درغلی ټول کتابونه لیدنه وکړي او ځه هلوکان نغلی او بس
اغل حصار ول پدی ورسته کې د کتاب لوستل فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډیر پیکا شوې دی او د لزدا کړو محروم ټول انجن څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیل کتابونو په خستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي د کتابونو د نندارتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د اریانا خبرندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوې دی په دغه نندارتون کې بیلابیل کتابونه ننداري ته ایښودل شوې دي د دغه نندارتون یو لیدونکو آرش احمدی وویل د ورته نندارتونونو جوړیدل د ځوانانو د ظرفیت
زه دا چې کتاب لوستلو سره لیوالتیا لرم ډیر خوشاله شوم راغلم او په نندارتون کې می ګډون وکړ په ټولي زتوګه اوس اثر کې داسې نندارتون جوړېدل ډیر ګټور او اغیزناک دی
په ورته وخت کې د پوهنې او ټولنیزو چارو په شیردل پاتسون وایي په افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالي یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دی
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کول چې انسان خپل مخ او هدف ته ورسوي په وسنی شرایطو کې د مطالعه فضا یو سره کمن شوی دا غزکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره جمهوریتوب نه ورکول کېږي هغه انجونې چې نن د ښوونځي څخه محروم دي باید د مطالعه او د بیا خپل مراد ترلاسه ورنکي همدغه مطالعه چې دوی خپل مخ او هدف ته ورسوي
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت انجونې له منځنۍ ښوونځي او پونتونونو راګرځولي دي او ډیری دوی د کور په څلورو دیوانونو کې لزده کړل او لیو بی برخلیک حالات سره مخ دی
په کابل کې مو د کتاب نندارتون راپور اوریده بیا هم له کتاب سره پاتې شو په ننګرهار کې نوې کتابونه چاپ شوې دي
د هاشمی سیړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي په 13/2 یو کې 15 علمی کتابونه چاپ کړي دي په دغه کتابونو کې د لومړني کتاب په ډول چیزې غواړم لتا سره یادونه وکم هغه شعر په هنه ده شیرپوهنه د کابل پونتون په خوانی استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکل دی دغه کتاب د افغانستان په پونتونونو کې په خوانی روزنه پونځي پښتو څنګه کې او همدارنګه د ژبو ادبیاتو په پونځي کې د یو تدریسي اثر په ډول باندې لوستل کیږي د نو مفرداتو په پام کې نیولو سره شیرپوهنه اضافه شوې ده چې په دوو سیمسترونو کې لوستل کیږي نو دا همدغه اړتیا پر اساس باندې مو دغه اثر چاپ کړ دغه اثر د لومړي ځل لپاره علوم اکاډمۍ چاپ کړی وو او د دویم ځل لپاره په 1100 ټوکونو کې دا کتاب د هاشمی تیرنی وجباړې مرکز چاپ کړی دی او ټول کتاب 1450 مخونه لري د شیر پوهنه د کتاب په حق لباز دومره وایم چې دا کتاب یو لډیرو خو کتابونو څخه دی د افغانستان د پوهنتونونو د مفرداتو مطابق لیکل شوی دی او ډیر خصوصیات دا شی دی چې په کتاب کې د نظری او د عملی خوا ترمنځ د شیر په برخه کې چې ضروری دی یو توازن ساتل شوی دی او همدارنګه د شعر پوهنه په برخه کې د دیوانی شعرونو او همدارنګه د ولسی شعرونو او د منصورو شعرونو خې بیلګې د تیوري د ثابتولو لپاره پکې راوړل شوی دی. دویم کتاب چې زموږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی د تصوف روحانیت او کګلیچونو په نوم باندې دی. د دې کتاب لیکوال ولی الله ملک زین نومیږي. دا کتاب په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 250 مخونه لري. د دې کتاب د محتوا او د منصپانګې په اړه به زه دومره وایم چې د تصوف او عرفان په هکله ابتدایي موضوعات لري او همدارنګه د تصوفي اصطلاحات یادونه هم په دې کتاب کې شوې ده او د ځینو صوفیانو پیژندنه په دغه کتاب کې راغلې ده. دا کتاب هم د افغانستان په پوهنتونونو کې د محصلینو لپاره یو ښه مومدی درسي اثر په ډول باندې ورځنې استفاده کېدلی شي. هغه مضامین چې د تصوف او عرفان په برخه کې لوستل کیږي د دې کتاب لوستلو ته ضروری دی. دریم کتاب چې چاپ شوی دی هغه د سید شمس الدین مجروح د شعرونو هنر دی. د دې کتاب لیکوال د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر یار محمد یزال دی. دا کتاب د ډاکټورا ډیزرټیشن دی، یعنی د ډاکټورا پروژه ده. د کابل پوهنتون په لومړۍ دورې کې استاد ډاکټر یار محمد یزال محصل و. دا په هغه وخت کې لیکل شوی. دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 300 مخونه لدی. د سید شمس الدین مجروح د شعرونو هنریت، خلاقیت او همدارنګه د منصپانګې له مخې، شکلي جوړښت له مخې د ده پر شعرونو باندې خبرې شوي دي. څلورم کتاب چې زموږ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی هغه د ادبیاتو او د فلسفې تړاو په نوم باندې کتاب دی. د دې کتاب لیکوال ښه څېړونکی او پنځونکی محمد اکبر کارګر دی. دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 350 مخونه لري. زه به د یوې خبرې یادونه وکړم چې د ادبیاتو او د فلسفې په تړاو، یا د ادب فلسفه یا د ادبیاتو فلسفه یا د ادبیاتو چې هغه کمی اړیکې د فلسفې سره یا د فلسفې د ادبیاتو سره، یو له ډیرو خو کتابونو څخه دی چې د ډیرو خو ماخذونو نه استفاده شوی دی او دغه کتاب لیکل شوی دی. پنځم کتاب چې د هاشمي څېړنې ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي چاپ کړی دی په دې وروستیو کې، هغه د سبک پوهنې کتاب دی. د سبک پوهنې کتاب هم د کابل پوهنتون پخواني استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکلی دی. دا هم په 1100 ټوکونو کې چې د ټول کتاب 150 مخونه لدی چاپ شوی دی. د سبک او همدارنګه د سبک پیژندنه، اهمیت او د مفرداتو په پام کې نیولو سره چې د محصلینو لپاره د سبک پیژندنې کوم موضوعات ضروری دي، دا کتاب لیکل شوی، تالیف شوی او څېړنه پرې شوی ده.
له سید اصغر هاشمی صاحب څخه مننه چې د دغو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات د واتس اپ لاري له ازادي راډیو عربي مجلې پروګرام سره شریک کړل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجلې په خبرونه کې وړاندې د ماشومانو د کیسو لوي ځوان لیکوالي لیمی ودان سره شخیدلیم. دا د کورنۍ غړیو ته د کیسو د اهمیت په اړه وای.
زما غوښتنه له کورنۍ په تیر لمایندو داده چې له ماشومان سره په کتابونو خبرې وکړي، هغه ته کتابونه ولولي، د کتابونو په انزورونو خبرې ورسره وکړي. دا به د دوی لپاره ډیره زیاته ګټور وي. موږ به راتلونکي نسل داسې وروزو چې په ځل کې د کتاب لپاره مینوي. او د دې ترڅنګ زما غوښتنه داده او زما هیله داده چې د کتابونو د ګټې او یا هم ماشومان ته د کتابونو ګټه د کتابونو لپاره راووزی. د ارواپوهنې په کتابونو کې ډیر لیکل شوی چې د ماشومان لپاره کتابونه څومره اړین دي، کتاب لوستل څومره ورته اړین دي. ای کاش چې دا خبره نور د کتابونو لپاره راووزی، د ژبو په سر شي، لوي خلې بلې خلې ته راشي، مخبل دوستان، ملګری، خپلوان دې ته وهڅو چې ماشومان ته کتابونه ولولي. دا به د ماشومان لپاره، د راتلونکي نسل لپاره ډېر زیاته ګټور وي، ځکه چې کتاب د ماشومان لپاره یو اړتیا ده، نو ښه ده چې د اړتیا په سترګه ورته وکتل شي.
په دې خبرونه کې وړاندې د ماشومان د کیسو په اړه تحلیلي مطلب لرو او داخلي ودان نظر مې هم اخیستې ده چې څه شي دا کیسه لیکلو ته څولې ده. خو سمدستي شعر لرو، د حمیم جلال زی نظم د دوی په شخ.
تمه پوکړه چې زه اوس د ژوند په کوم پړاو کې یم، له انسان سره تر زهرو یو ترخه تړاو کې یم. غوش په پوسې زړه تنګي چې یو وخت پکې خپه وم، هغه ورځې مې یادېږي چې لمنې خبر نه وم. کله کله مې په زړه